Most.
Diğer emanana Ahmet İsef. Selamat olsay. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې افغان ولسمشر وایي راتلونکو څلور میاشتې پورې د نیمروز د کمال خان بند ګټه اخیستنې ته وړاندې کیږي محمد اشرف غنی دا خبره نیمروز ته د سفر پر مهال کړې په ننګرهار کې د وطني کولرو تولید او بازار ګرم شوی هسپانیا کې د کورونا او بعد دویمې څپې اندېښنې پیدا شوې د لمرنۍ یو ساعته خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي مخکله دی چې راپورونو تر اشو پاموکړی ورسته یو خبرونه ته کابل نن د دو مهمو غونډو کوربه دی هندي چارواکو منله چې پرون یولس افغان سکان او هندوان نوی ډیلی ته ورسیدل او امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي بشپړ خبرونه نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته یعنی سام ترسره کیږي سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب او ځواب ویني غونډوي د افغانستان د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د لوړپوړو چارواکو په دوه ورځنۍ ناسته کې به چې له دوشنبه په ارګ کې پیلېږي د جنوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې پرمختګونه وارزول شي او هم به د افغانستان د دولت په پراختیایي تګلارو بحث وشي د مالی وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوې وه خو ولسمشرۍ ټاکنو او بیا د کورونا وبا خپرېدو اوس وزندوله بلخوا د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان چین پاکستان او نیپال د بهرنۍ چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه وایي
د دې غونډې د بحث عمده اهداف د کرونا ویروس سره مبارزه د سیمې د اقتصادي همکاریو پراختیا او د سیمې تجارتي او اقتصادي نخلول دي چې د افغانستان د بهرني سیاست د عمده لومړیتوبونو په چوکاټ کې حسابيږي
تر اوسه بهرنۍ چارو وزارت د دغو غونډو څرنګوالی نه دی ښودلی چې له لرې واټنه ترسره کیږي او که میلمانه کابل ته رابلل شوي بلخوا د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ چارواکي وایي افغان ځواکونه له ګواښونو سره سره د کمال خان بند د پروژې ساتنې ته چمتو دي د عامه ساتنې د تصدۍ مشر جنرال خوشحال سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان پروژې ته پخوا ډیر ګواښونه وو او پوځیانو یې دفاع کړې
اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د عبایدۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري
د دې موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي د هند بهرنۍ چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام یوولس افغان سکان او هندوان نوی ډیلی ته ورسېدل هند ته رسېدلي افغان سکان او هندوان اکثره هغه خلک دي چې د کورنیو غړي یې په خونړیو بریدونو کې وژل شوي وروستی ځل د مارچ په 15مه د اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه خونړۍ حمله کې چې د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو ګردواره په نښه کړه 15 سکانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول په افغان هندوانو او سکانو د داعش او نورو ترهګرو ډلو تر بریدونو وروسته د لګکیو اکثر غړي هندوستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډوال شوي امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي دا وروسته له دې چې چین د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماتانو ته د جولای تر 28مې یعنې نن پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ نه ووځي د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښایي دغلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټیږي چینایي ډیپلوماتانو د جولای په 24مه د امریکا د تگزاس په هیوسټن ښار کې کنسولګری پر خوده امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت د تړلو امر کړی وو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغه کنسولګری د جاسوسۍ او مانوي ملکیت د غلا لپاره کار اخلي بلور ته د امریکا د عدلی وزارت ویلی یو سنگاپوري سړی اعتراف کړي یو سنگاپوري سړی اعتراف کړي چې امریکایي استخباراتو یې معلومات ټولول او چین ته ورکول. دغه کس د مشورې ورکولو دفتر درلو د ویل کیږي چې خپل دندې په ناوړې ګټه اخیستلو سره استخباراتي معلومات تراټولول. د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملی شو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کیږي چې پرون د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین تلیفوني خبرې وکړې. پوتین او زلنسکی دواړو له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. او روسای خبر هم دا چې په لندن کې د وال کرکټ سټډیوم پرون له مارچ راهیسې د لومړي ځل لپاره د نندارچانو په مخ پرانستل شو. سټډیوم ته ټول ننوتونکي کسان لومړی د دروازې په خوله کې کنټرول دل او په ټاکلي واټن د نن تلو ته پریښودل کېدل. د کرکټ مینوالو د بریتانیا د کورنی لیګ د سوري او میډل سکس ټیمونو ترمنځ لوبه له نږدې وکتله. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. په نیمروز کې د کمال خان بند چارې په بشپړې دودي ولسمشر یې نیمروزیانو ته ښه زیری بولی.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا و افغانا قرار میگیره.
د کمال خان بند جوړولو عمده ګټه څه دی؟
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا وبه په خپل خوره کې زیر مکرو. دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري.
د پکتیا مرکز ګردیز کې د تاریخي بالاحصار دیوالونه ورستربلې خرابېږي.
ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمعې روزي جمعې تلیږي بارونونه کېږي، د دې وضعیت نور هم خرابېږي.
هسپانیا کې داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د کرونا وبا دویمه څپه راشي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د ورکو شوو عزیزانو او انصاف په لټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په څلورو میاشتو کې به د کمال خان د بند جوړولو چارې بشپړې او دغه بند به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون نیمروز ته د خپل سفر پر مهال وکړې. د کمال خان د بند چارې له امنیتي ګواښونو سره سره په دریو پړاوونو کې مخته تللي چې وروسته یې همدا د بند اصلي برخه او د برېښنا پروژه ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د چخانسور حاصل خیز زمکی د بیا سمسورولو لپاره د کمال خان بند رغولو چاره قرار قرار په بشپړی دودی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لیول وړپوري حکومتي پلاوی سره نیمروز ته ولاړ. د ولسمشر د سفر یو لوی هدف د کمال خان بند رغنیز چاره څارنه و.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیانو او افغانانو قرار میگیره.
لو سو کلونو وروسته کمال خان د نیمروزیانو او افغانانو په اختیار کې راځي. او سو کال مخکې د نیمروز د بولګول سیستم لمینځ لاړ او د اسلامي تمدن یو لوی اساسي بنسټ په دښته واوخت. څلور میاشتې وروسته به د کمال خان د بند کانال ډک وي او لدی وروسته به همیشه ډک پاتې
شي. بعد از همیشه پرخات.
روایتونو لمخې کمال خان بند د 14مې پیړۍ په وروستیو کې د تیمور ګورکانی لخکرو وران کړی و. لاغه وخت د پراخ او سمسور سیمه په یو دخته وختي و. د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکو وایي کله چې کمال خان بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته بتلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې سمسوري شي. له دې ډلې د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا څېړونکو محمد عاصم مایار ازادي راډیو ته وایي
پخوا به چې کله سیلابونه یا ډېرې اوبه راتللې هغه به مستقیما د ایران خاورې ته اوښتي. د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا وب په خپل خوره کې زیر مکرو او بیا وروسته چې څومره د مخ د هلمند معاهده ده د هغه په اساس ایران ته حقابه ورکړو.
کمال خان بند نیمروز ولایت له مرکز زرنج ښار شاوخوا 90 کیلومتر لري په چار برجک ولسوالۍ کې پروت ده. دغه بند بیا رغولو چارې د محمد داود خان په وخت کې پلان شوی وي، خو جنگ جګړو دغه کار مخه ډپ کړه. د بند بیا رغولو لپاره افغان حکومت په وروستیو لسو کلونو کې لاس په کار شو. لومړی پړاو یې په 1491 او دویم یې په 1494 کې بشپړ شو. وروستی پړاو چې د بند اصلي برخه ده او تمه ده په څو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، په 2018 کال کې د حکومت د پراختیايي بودیجې په شاوخوا 80 میلیونه ډالرو باندې پیل شو. د افغانستان د ګڼو نورو سیمو په څیر نیمروز هم له ناامنیو او ګواښونو په امان نه دی پاتې. د کمال خان بند په پروژه باندې په تیرو لسو کلونو کې ډیر ځله وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ لوی رئیس جنرال خوشحال سعادت ازادي راډیو ته وویل له ګواښونو سره سره افغان ځواکونه د کمال خان د بند ساتنې ته دوام ورکوي.
په دې تیرو دریو کلو کې چې د کمال خان د بند د آبادۍ چارې روانې دي، د عامه ساتنې ځواکونو وشو کولای چې سره دې چې د افغانستان دښمنان ورباندې تهدیدونه کړي وو او څو حملې هم پر کړې وې، وشو کولای چې د دې ملي پروژې پوره امنیت ونیسي. اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي، انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري.
ایرانی چارواکو په وار وار د افغانستان په لویدیز کې د بندونو د جوړولو له پروژو خپل اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اوبو ډیر کنټرول نه یوازې د ایران کار کې لزیان منوي، بلکې د سیمې چاپیریال هم ګواښي. د دوی رسمي دریځونه ظاهرا تر همدې حده څرګندېږي، خو د راپورونو په اساس د افغانستان په لویدیزو ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي د بندونو د جوړولو په پروژو باندې اکثر بریدګر هغه کسان بولي چې د ایران په لمسونی وسله پورته کړي او د بندونو د جوړولو مخه نیسي.
و موریدل چې افغان ولسمشر وایي تر اتلونکو څلورو میاشتو پورې به د کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. کمال خان بند څومره اهمیت لري؟ د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته به تلونکې اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې خړوبې او سمسورې شي. لدې ډلې یو کارپو د کابل د پولي تخنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شټوتګارد پوهنتون د اوبو د مدیریت د ډاکټورا څېړونکي محمد عاصم مایار دی. له ښاغلي مایار سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې د کمال خان بند د اهمیت په اړه پوښتلې.
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپله خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغه په اساس ایران ته حقابه ورکړو. له دې څخه علاوه دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري او مهمه دا چې دا بند کولای شي نیمروز ته یو اساسي پرمختګ ورکړي. د بیلګې په ډول زه کولای شم دا بند د ننګرهار د درنټې سره مشابه کړم، ځکه چې هغه هم وکولای شول د ننګرهار وچه دښته په یوه همیشه بهار سیمه واړوي، نو کمال خان بند او ورسره کرنیزه شبکه به دا سیمه هم په یوه ودانه حاصلخیزه ځمکه واړوي.
ولسمشر هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله چې دا به نیمروز هغه تیر برم بیرته راژوندی کی او نیمروز به بیرته د غلې په کندو بدل شي. دوی ویل چې په څلورو میاشتو کې به د اوبو ذخیره پیلېږي او ګټې اخیستنې ته به تیار شي. څه فکر کوي څومره له تخنیکي پلوه په څلورو میاشتو کې دغه کار ممکن دی؟
که موږ د کمال خان بند پروژې ته وګورو، د دې دریم فاز تقریبا درې کاله مخکې پیل شو او پلان دا و چې باید په درې کالونو کې بشپړ شوی، یعنې په 13 اپریل کې باید دغه برخې کارونه بشپړ شوی وای. خو بیا هم د امنیتي ستونزو او نورو ستونزو له امله څه کارونه شاید شوي دي چې اوس ویل کېږي 80% بشپړ شوي. خو که موږ د کار جریان ته وګورو، نو په راتلونکې څلورو میاشتو کې خو به لږ څه ستونزمن وي، اما انشاءالله دا هیله شته چې د کال تر پایه پورې به دغه چارې مخته ولاړ شي.
دا خو ویل کېږي چې په یو دښتي سیمه کې د صحرایي سیمه کې دغه بند دی او نسبت نورو ته سرشیوي کمه ده. څه فکر کوئ چې اوبه کولی شي هغه اوبه چې افغانستان ترې تمه کوي هغه ذخیره کې او بالاخره 1,00,000 جریبه ځمکه چې دوی وایي هغه پرې خړو بشي؟
د بند تخنیکي جزئیات خو داسې دي چې په همواره او لږ مایلداره سیمه کې جوړېږي، لکه څنګه چې ډیزاین شوی دی. بند لوړوالی 14 متره دی او د دې ذخیره زیرمه حجم 2.5 میلیون متر مکعب دی. که موږ ورته په خواب وګورو، هغه 1,04,000 هکتار ځمکه د داود خان د پلان برخه وه چې په هغه کې د څلوېښتو کلونو په تېرېدو سره یو څه تغییرات راغلل. هغه لومړنۍ ډیزاین شوې برخه وه، بیا وروسته په 2011 کې چې کوم معلومات خپاره شول، حکومت دا ویل چې یوازې 4000 هکتاره ځمکه به خرابه کوي. حکومت په هغه وخت کې ادعا دا وکړه چې اوبه کمې شوې دي، خو ممکن دلته په دومره وخت په تېرېدو سره د ایران ډیپلوماسۍ څه کار ورکړی وي. او همدارنګه پخوا هدف دلته داسې و چې د برېښنا تولید نه و، یوازې د کرنه برخه وه. اوس په دا اوسنی ډیزاین کې کار په دې شوی دی چې کرنیز ځمکه یو څه راټیټه کړي او د برېښنا 9 مګاواټه تولید هم کړي، دغه برخې ته پاملرنه کړې ده چې په دې ترتیب سره ایران ته دغه غوښتونکي اوبه هم زیاتوالی پکې راتلی شي، ځکه برېښنا اوبه نه مصرفوي او په کرنه کې ډېرې اوبه مصرف کېږي. نو
تر ډېره پورې ګوته ایران ته نیول کېدله چې امنیتي تهدیدات د ایران لخوا متوجه ول، او داسې ویل کېدل چې وسلوال مخالفینو بریدونه هم کړي دي په دغې د بند په پروژې باندې. څومره دغه تهدیدات جدي دي او لا پسې جدي کېدلی شي؟
تهدیدونه خو له ډېر پخوانه موجود و، چون حکومت اعلان وکړ چې بندونه جوړوي د هماغه مهال څخه په هر سینه کې چې بندونه پیل شوي دي. تهدیدونه خپلې لوړې کچې ته رسېدلي. موږ د بېلګې په ډول کمال خان هم یادولی شو، همدارنګه فراه کې د بخش آباد بند، په غور کې همدارنګه بل بند دی. تر اوسه پورې چې کوم تهدیدات روان دي، د خپل اعظمي کچې ته رسېدلي دي، او که چېرته حکومتي ځواکونه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، داسې څه نه شي زیاتېدلی.
څېړونکی محمد عاصم مایار و چې د کمال خان بند په ګټو غږیده.
آزادي رادیو لوونه ترو
اوسم ورزو پکتیا ته. د پکتیا فرهنګیان، مدني فعالان او اوسیدونکي له افغان حکومت او د لرغونو ځایونو د رغونې په برخه کې له نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د ګردیز لرغونی بالاحصار د بیرته ورغوي. د ګردیز بالاحصار چې لرغونتوب یې له میلاده مخکې کلونو ته رسیږي، د کورنیو جګړو پر مهال تر ډیره ویجاړ شوی، او د فرهنګیانو په وینا که رغونې ته یې پاملرنه ونه شي، ښایي خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي چې د بالاحصار ابتدایي سروې شوې او ممکن رغونه یې ژر پیل شي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
د پکتیا مرکز ګردیز په زړه کې د وی خاورین غونډې لپاره آباد شوی بالاحصار چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو له مهمو او لرغونو فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي، د کورنیو جګړو او له هغه پر وروسته کلونو کې تر نیمایي ډیر زیانمن شوی او د نړیدو په حال کې دی. د پکتیا مدني فعالان او اوسیدونکو وایي کچیر افغان حکومت، یونسکو او د لرغونو آبداتو د رغونې په برخه کې نور ملي او نړیوال بنسټونه د لرغونې بالاحصار په اساسي مړونه رغوي، ممکن تر ډیره د فزیکي اډانې د تخریب په خوا کې حتی د لرغونتوب ارزښت هم په کلکه زیانمن شي. مدني فعال معروف افغان آزادۍ راډیو ته وویل
بالاحصار نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان تاریخي ارزښت چې سلګونه کلونه تاریخي لرغونتوب لري، نو ټول افغانانو ته لازمه ده بل خصوص حکومتي دستګاه ته چې تاریخي آبدات او ارزښتونه سالم وساتي. دا د څو خونړیو جګړو په جریان کې زیانمن شوی ده، نړېدلی ده، له منځه تللی ده، او ورو په ورو تاریخي ارزښت کمیږي وي. هغه نو لازمه ده چې هغه بیرته بیا په همغه تاریخي شکل راوغورو.
سره له دې چې د ګردیز بالاحصار په آبادۍ کې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د هماغه وختونو له اړتیاو سره سم بدلونونه راغلي، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کال مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو حمله وکړي، نو دا بالاحصار د هغه لخکر د خوندیتوب لپاره جوړ شو. د پکتیا د ګرځندوی عامر اقبال هیوادوایی تاریخي ځایونه کلی بی خود وی سیم او هیواد فرهنګ د غنا او لرغونتوب څرګندونه کوي. بل لوري ته دا ډول ځایونه ته د سیلانیانو ورتګ د هیواد اقتصاد لپیاوړتیا او خلکو ته د کارموندنې په برخه کې هم ګټه ور تمامېږي.
یعنی کې دلته سیلانیان راسي، دوی ته زمينه سازي وسی، د ټولونو جوړ سی، د تفاکونو جوړ سی، د دې سیمې د دې زون اقتصاد با فوق العاده پیاوړی سی، او د دولت لپاره به خورا زیات عواید ترلاسه شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي د ګردیز د تاریخي بالاحصار نه یوازې اساسي رغونه په پلان کې ده، بلکې د بالاحصار په لمن کې غصب شوي ځایونه به له غصب څخه خلاصیږي، او د بالاحصار په ډډو کې به هم د تفریح او ساتیرۍ لپاره پارکونه جوړ شي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وویل
متاسفانه د بالاحصار وضعیت ډیر خراب دی،
ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمعې روزي جمعې تریږي بارونونه کېږي نو د دې وضعیت نور هم خرابیږي. موږ دې ته تلاش کړی د اطلاعات فرهنګ وزارت په همکاري د ولایت مقام په همکاري سره چې جمهوري ریاست معرفي کړو د هغوی ټیم د حمل په نوښت کې راغلی و. لومړنۍ او ابتدایي سروې تخنیکي سروې شوې ده. وروستۍ جزئیات دادی چې د دې کار تدارکاتي مراحل او عملي چارې به د ریاست جمهوري لخوا پیل شي.
د گردیز بالاحصار په سیمه کې د نورو بالاحصارونو په شان لپایله د پوزي اهداف په خاطر جوړ شوی، خو یو وخت په کې د حربي خوندز زده کوونکو هم زده کړه کوله. د چارواکو په وینا د گردیز بالاحصار بل رغمنی ورسته د سیلګری او د اقتصادي ود لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په جلال آباد کې د کولر پکیو تولیدونکي وای د وطن د تولید د بهرنیو هغو بازار ډب کړي. دوی وای ک زمينه ورته برابر شي خپل تولیدات به له هواده بهر هم صادر او د افغانستان نوم به وزلوي. د جلال آباد اوسیدونکي هم وای وطن تولید کولر پکیو نه استفاده کوي ځکه قیمت او کیفیت دواړه خدي. په دې اړه پام کړئ د سهارګل امیرزی راپورته.
جلال آباد هغه خار چې د وړي ګرمي نوم لري. په خو به په دغه موسم کې ډیرې جلال آبادیان د څو شپو ورځو یخو تیرولو لپاره کابل ته تلل، خو چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله راشه درشه کمه شوې ده. خلکو د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره زیات او کم امکانات برابر کړي او ډیرې په خپلو کورونو پاتې دي. دلته لسګونه فابریکې او کارخونه شته چې له لرګیو او وسپنیزو ټیمونو د خونو دوکانونو او ترانسپورټي وسایلو د سړولو لپاره کولر پکې جوړوي. د دغو فابریکو خاوندان وایي وطني تولید کولر پکیو د بهرنیو واغو بازار ډب کړی دی. دوی زیاتوي چې دمګړې په جلال آباد ښار کې د کولر پکیو د تولید لسګونه کارخونه په کار بوختې دي چې د ښه کیفیت درلودلو او د ډيري اړتیا او تقاضا له امله کار روزګار لوي ورزي بلې ته د ښه کېدو په حال کې دی. دوی دا هم وایي چې په مارکیټ کې د هغو کولر پکیو ځای چې له بهر لکه ایران، پاکستان او چین څخه راوړېږي اوس په کور دننه تولید شوو کولر پکیو نیولې دی. د کولر پکیو دوه تنو تولیدونکو مجیب الرحمن او سومل رحمانزی ازادي رادیو ته وویل که زمينه ورته برابر شي نو لکه د نورو په څیر به خپل تولیدات له هیواد بهر هم صادر او د افغانستان هم به وزلوي.
د کولر جوړول یعنی دا ډیر رواج شوی، ډیر خلک خوښي، یعنی ایرانی کولرونه او د پاکستاني لاوري کولرونه شدي د دې کیفیت هم ښه دی او بل ارزان هم دی. مطلب هغه په لزر تمامېږي، دا د هغې نیمۍ په 15,000 افغانۍ تمامېږي. یعنی مونږ ډېر خوشحاله، ډېر رشد او تاریخي ډېر شوی دی. د خپل وطن کیفیت او هغه دی مونږ ورته ډېر خوشحاله یو. یعنی پخوا په پرتله اوس خلک ډېر ورسره هغه شوي دي، خلک ډېر خوښوي. مونږ غواړو چې نور هم تاریخ وکړو، مونږ ته داسې زمینه مساعده شي، زمینه برابر شي. مونږ غواړو دا نور مملکتو ته هم دا واستوو.
نوم مجیب الرحمن دی، جلال آباد د خاري وطن نجار. تقریبا زمونږ نجارې خو تقریبا دولس دیارلس کاله کېږي، خو دا کولر کار هم شروع کړی تقریبا اووه کاله به کېږي شاوخوا. او د تقریبا لس نفره شاګردان زموږی کارګر او شاګردان. او دا شی چې دی وطن تولید دی، او کولر یو خو اقتصادي دی او بل چې دی یو خپل وطن تولید دی او خلکو کاروبار سره هغه شوی دی. که نه لکه خلک کوم شی چې لږ ارزانه اقتصادي هغه شي د خلک هغه، ځکه مخکې به ایرانی پاکستانی ډېر استعمالېده، او اوس چې دی د خپل وطن تولید دا ډېر زیات استعمالېږي او اقتصادي.
زما نوم کریم الله دی، د جلال آباد ښار یو دوکاندار یم. مونږ سره کولر شته، رقم کولر شته، پاکستاني هم شته، ایراني هم شته او وطني هم شته مونږ سره. خو نن سبا چې خلک ډېرې خوښي، وطني خوښي، وطني ښه اقوال لري، ښه شی دی. دا نورې چې دي دا خارجي دا شوشه لري، اوس خلک پوه شوي دي، اوس خلک شوشه ته نه ګوري خو ښه شی غواړي. د بهرنیو کولر بازار یې ډپ کړی.
د کولر پکیو د تولید خونو د خاوندانو په وینا نن سبا په جلال آباد کې لسګونه ځوانان په دې کار بوخت چې د بیکارۍ د کچې په راکمولو کې مرسته تکړه ده. خ کیفیت، کم قیمت، د برېښنا لږ مصرف او دوامدار ظرفیت لرل هغه څه دي چې د کولر جوړونکو په وینا له بهر دراوردونکو کولر پکیو په نسبت په کور دننه تولید شوو کولر پکیو بازار تود ساتلی دی. د جلال آباد خار یو تن رکشا چلون کې وای په جلال آباد کې د وڑی په موسم کې ژوند او روزګار په سره ور کې د وسیدلو په معنا دی. د چې خپل نوم فیض محمد خی یو پر رکشا کې یو کوچنی کورنۍ تولید شوی کولر نصب کړی دی. وای لکله چې کولر پر رکشا کې خې د روزګار په خوند پوه شوی دی.
دا کولر نشه لګولای په دې رکشا کې دا مې دې د خاطر لګولای چې خپل سہولت د لپاره خپل سکون د لپاره چې زه په مزوري وکم او سیدا کولر نه زکات مزوری ته کولای نشم. په ننګرهار خار کې دومره حد نه زیاته ګرمي ده چې 500 ننګرهار ګرمي ده او سیدا نه زم مزوری نشم کولای. یو کال کې دا کولر مې راکولای د ننګرهار خار کې الف مزوری په خوان پوي شوای ما دینه مخکې ما مزوری نه راکړي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد خار یو شمیر وسودین کې وای په خوا به خلک د وڑی په موسم کې ل جلال آباد لری سړو پرتو سیمو ولسوالۍ او یا نور ولایتونو تتلل، خو اوس چې دلته سانتیاوی پیدا شوی خلک تر ډیره نورو ځایونو ته له تک څخه ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ختمونکي وسایل په ځانګړي ډول کولر پکې چې دوی وطني ایرکنډیشن بولي له ګرمۍ د تیښتې ستونزه تر ډیره کمه کړې ده. د جلال آباد دوه تنه اوسیدونکي قسیم او فرید الله چې د کولر پکې وخیستو په نت بازار ته راوتلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کارځایونو او کورونو کې تر ډیره له وطني تولید شوو کولر پکې استفاده کوي.
دا کولر ډیر ښه دی، دا د ننګرهار د خپل د افغانستان تولید دی او مصرف هم کم دی او یخوال هم ډیر ښه دی. ما خپله کورو کې مونږ خپله او دوکان کې لګولې، ما خپله دا دوه کاله مخکې ایسی لګولې، اوس هم ایسی بند دی، دنه کار اخلم ولې چې مصرف یې ډیر ښه دی او مونږ دپاره دا وطن ایر کنډیشن دی.
ماما کره وتلي وو نو هلته لګېدل او اخي خبرې ډیر یخو، نو دا کوټه اتا کې ډیر یخ کړی وو، نو بیا هلته زمونږ خوښ شو. نو بیا راغلو ښار ته، خو کلرونه او کلر پکې ډیر زیات ول، نو چې راغلو دا خپل د وطن تولید دا شیان هم وکتل نو خوښ هم شو. چې خوښ هم شو دا راغلو دلته ښار ته کلر پکې هم واخېستو، نو اوس یې په خیر کور ته وړو، ډیر ښه دي او اتاکونه ډیر یخ دي.
کولر پکې چې د برېښنا په وسیله چلانېږي له څلورو خواوو یې درې هغه د لرګیو په بور یا وښو پوښلی وي او په تشه خوا کې پکې نصب کړی وي. لاندینۍ برخه یې د اوبو یو اوسپنیز هاوز لري چې د یوه کوچني ماشین په وسیله ترې اوبه د کولر د پاسه نصب شوې ناوې ته ځي او بیرته د کولر په پوښلو برخو رابهیږي، چې په دې توګه په یو وخت د ټولې کوټې ګرمه هوا په یخه بدلوي. ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار د افغانستان له هغو ښارونو ده چې په منځنۍ کچه پکې هر ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 وي. د یادونې ده چې په دغه ښار کې د اوړي په موسم کې د ملاریا او محرکې ناروغۍ هم ډېرې وي، خو د جلال آباد ښار د روغتیا پالانو په باور په دې وروستیو کلونو کې د پخوا په پرتله د اوړي موسمي ناروغۍ هم تر یوه بریده کمې شوې دي، چې دوی لامل د برېښنا شتون او هغو برېښنایي توکو ته د خلکو لاسرسی بولي چې د تودې هوا په سړولو کې رول لري. سهر ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
هسپانوي چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د دویم احتمالي څپې د خپرېدو اندېښنه ښودلې. صفی الله سانګزای جزئیات اوروي.
اسپانیې د کووید 19 ناروغي په لومړۍ څپه کې نږدې 8.5 زره خلک له لاسه ورکړل او دا د دغه هیواد کې د کرونا د دویمې څپې د راتلو ویره هم ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه هیواد ته چې په ګرده اروپا کې شپني کلبونه، ساحلونه او تفریحي سیمې بې جوړې بلل کېږي، د هوا په تودېدو او د قرنطیني شرایطو په کمېدو یو وار بیا سیلانیان ورمات شوي. ورسره په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو راپورونه ثبت شوي دي. بارسلونا، ساراګوزا او لیادا د هسپانیې درې لوی سیمې دي چې د راپورونو په اساس پکې د کووید 19 نوې څپه خپره شوې. په دغو سیمو کې یوه میاشت مخکې وضع عادي بلل شوې وه، خو اوس بیرته پکې قرنطین وضع شوی. اسپانیا کې جمعه او شنبه څخه باندې 2009 پیښې ثبت شوې. نوې قضیو او د کرونا وایروس د دویمې څپې ګواښونو ته په کتو یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له هسپانیا سره په تګ راتګ بندیزونه اعلان کړي. بریتانیا له پرونه هسپانیا د کرونا وایروس له ګواښه د ډکو هیوادونو لیست ته ورچولې او هغه کسان چې بیرته ورستنیږي باید 2 اونۍ قرنطین شي. فرانسې او بلجیم خپلو ادباو ته اعلان کړی چې د هسپانیې، بارسلونا او ځینو نورو سیمو ته له سفره ډډه وکړي. اخوا ناروې له خلکو غوښتي چې د هسپانیا او پرتګال ځینو سویلي ټاپوګانو او سیمو ته سفر ونه کړي. هسپانیوي چارواکو سره له دې چې په هیواد کې ځینې سیمې د کرونا وایروس د دویمې څپې له ګواښه قرنطین شوي، بیا هم په دې لټه کې دي چې بهرني هیوادونه د محدودیتونو لرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزیر ارانچا گونزالیز لیا ویلی له اروپایي حکومتونو او بریتانیا سره خبري کوي چې له هسپانیا سره د تګ راتګ محدودیتونه لری کړي.
Spain is safe, is safe for Spaniards, is safe for tourists.
هسپانیا خوندی ده. ده هسپانویانو او ده تولو سیلانیانو لپاره خوندی ده. موگ له اروپایی حکومتونو سره خبری کهو چی؟ ده آرامی او مسئولیت پیغام ورسو. ده بریتانیا له حکومت سره هم چی ده هسپانیی لپاره ای زینی قرنطینی شرایط وزکری خبری کهو.
ده هسپانی ده بحرانی شهر وزیری زیاد تکره بریتانی ده هسپانی پا سیمو هم محدودیت لگولی چې آن لبریتانیایی هم وزخه ده او پیخ پکی کمی ثبت شوی. اسپانیا د اروپا یو لهغو هیوادونو ده چې پکې ډیر خلک د کرونا لاسه مړه شول او وضع دومره بده بلل شوی وه چې پکې د ځینو مړو راجستر هم پاتې و. دا هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو او پورونو له بستې هم برخمنیږي څو کولی شي خپل مخ په ځوړې اقتصادي حالت چې د کرونا ویروس محدودیتونو ځپلی په پښو ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان د هسپانیې څانګې راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې تر یک شنبې څه باندې 2,200 کسان په کرونا اخته شوي وو. اخوا د ورلډ میټرز انفو پاڼې بیا په هسپانیا کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر څه باندې 3